لو حق ماخستای او په یو لس کلنۍ کې یو دیش کلن سړی ته واده کړی ده. خورونه یې په خپله خوښه ودونه وکړل، ښه لباس او ښه خوراک ورته رسېدلی دی. دغه میرمن وایي چې د پلار د کور تر څنګ د خسر کور هم ورته امن نه و، او هلته هم د پردي کور د ښځې په نوم یادېده، چې په پایله کې ورته رواني ناروغۍ پیدا شوې او څو ځله یې د ځان وژنې پرېکړه هم کړې ده. نور د همدې له خولې اورو.
کله زما واده سو په همدغه سترګې چې دا خو واده کړی دی همدغه دپاره چې کور وکړي کار وکړي، نو خپل خو لور خور نه به پرې شول چې کار وکړي، یا دغه ناوې ستا عجت نورو نسته ته راځي تاسې کښېني. کله چې دا ترون بلاوله خپله به مې لرګي ماتوله، څه شی چې کار به و خټې به وي دغه لرګي ماتول و ترون اچول و، دا ټول جنجال زما په سر و. دغسې چې دا زما نه ده، دا پردي پردي نجلۍ ده، څه کوو دومره تر ننه پورې زه عصبي یم. نو دلته مې واده کړی نه وای، دا څال ده، دا څه شپې دي چې په ما راځي، خو دا څه ګناه مې کړی و.
دا سمه ده چې هلکان او نجونې وروسته له بلوغ څخه یو بل سره واده کوي. انجلۍ د زوم کور ته ورځي او هلته په ګډه ژوند کوي او کورنۍ جوړوي. دا هغه حق دی چې قانون او اسلام ورته ورکړی، او نارینه ته یې د کور د سرپرستۍ مسؤلیت ورکړی. خو له دې حق سره سره انجلۍ ته د پردي کور د میرمن خطاب کول له شرعي اړخه څه ډول دی؟ له لیکوال او کارپوه اجرالدین اقبال سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. هغه وایي
نر او ښځه د پروردګار مخلوقات دي، او په اسلام کې ښځه خورا ارزښت لري. پیغمبر صاحب د سفر نه بیرته راتله د خپلې لور فاطمه زهرا لاسونه به یې ښکلول. مفهوم د دې سمبولیک حرکت نه دا دی چې په اسلامي دولت کې ښځه ارزښت لري. لونې چې دي دا د پروردګار لورونه ده، لطف دی، پیرزوینه ده، او د پیرزوینې پښتونه نه کیږي، او الک چې دا د خدای نعمت دی، د نعمت پښتنه کیږي. اوس دلته هم امتیاز د ښځې په نار باندې زیات شو. کوم ذهنیت چې د ښځې په باب باندې دی چې دا د پردي کور ګڼي او په ټیټه ورته ګوري، دا خپله دا افکار د دین سره اړخ نه لګي، او دا یو غیر اسلامي او د نورو فرهنګونو وارداتي ذهنیت دی، دا د اسلام سره اړخ نه لګي، او دا کار ګناه ده.
اول خان چې د دریلونو او درې زامنو پلار او د کابل خار اوسیدونکی دی، وایي هغه په خپلو لونو ویاړي او هیڅکله دا فکر نه لري چې یوه ورځ به یې لور د بل د کور په نوم کیږي، او دای به یې د پردي کور میرمنې په نوم یادوي. د هغه په خبره د اولادونو په زده کړو، اړتیاوو په پوره کولو، سهولتونو په برابرولو کې، او هغوی ته په مینه ورکولو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي.
زمنګ په ټولنه کې متاسفانه هغه حقوق چې واقعا نور ته ورکول کیږي، خزته محروم دي. خزته ډیر په حقیر سترګه قتل کیږي. کچیر ته ز بازار ته زما د زوی لپاره یو لباس اخلم یا بوټ اخلم، تاسو باور کوئ په یو رقم یو سان هیڅ تفکیک نسته. ام هم جنس کوم شی چې راوړم دي ته مساوي په مساوي ډول تقسیم کوم، او تر څو دا فکر هم ما سره نه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په هندوی ډاکټر زرغونه زیور هغه میرمن ده چې پرته له کوم جنسیتي تعبیز او توپیر څخه لویه شوې، نو د کورنۍ د ښې رویې له وجې توانېدلې چې روغتیا او شخصیت ولري، په خپل ځان اعتماد ولري، او له خپلې کورنۍ او خسرخیلو سره د امکان تر کچې کومک وکړي.
دغه مسله خو زموږ په کورنۍ کې نه وه او نشته. دوی دغه مفکوره په سر کې نه ده، ولې چې د ښځو دپاره، خصوصا د نجونو دپاره، د ښځو دپاره دوی یو احترام قایل دي. چې زوی لور دواړه ښه دي، یعنی د یو باغچې ګلونه دي، نور دا په دې مفکوره. او دا مفکوره چې مثلا لور د پردي کور ده، یا مثلا دا خپله نه ده، زامنو ته ډېر ارزښت ورکوي. زموږ په کورنۍ کې ماشاءالله دا خبره نه وه.
خو هغوی په کوم دلیل خپل لور د پردی کور غنی، او یا د کور ناوی پردی راواده شوی غنی، او هغه ته صلاحیت نه ورکوي. په دې اړه صدیقه د میدان وردګو اوسیدونکو داسې وایي.
جینا کنه چې په کور کې اولم بیگانه دي، اخرم بیگانه دي. خو خبره ده چې مصرف پر باندې ونی شي، پردی کور ته ځي موږ ولې ور باندې زحمت وباسو. خو خبره ده چې په کور کې وساتل شي، ما د کور کارونه وکړم، دا خبره ښه ده. پلار په کور کې باید ښه خوراک ونه کړي، ښه کالي جامې او شیوان اخلي، چې میړه کره لاړ شي چې هر څه کام غلطه دي وکړي. نو
په یو کورنۍ کې هلکان او نجونې کوم حقوق لري؟ د دوی ترمنځ توپیر څه حکم لري؟ په دې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی پوښتنه کړې. هغه وایي:
متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې د میرمنو د هغوی حقوق واقعا په تیره کې هم تلف شوي وو، په دې برخه کې او په اوس وخت کې هم دا منفي پدیده جریان لري. لکه څرنګه چې یو زوی یا یو نارینه په کور کې حقوق لري، همدغسې یو لور یا یو میرمن هم حقوق لري. که یو پلار یا یو مور خپل زوی لپاره د درس و تعلیم زمینه مساعدوي، نو لور لپاره هم باید مساعد کړي. که زوی باندې خرچه کوي، نو په لور باندې هم باید خرچه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. لور بیچاره که د پلار په کورنۍ کې د هم داسې نظر ورته کیږي چې دا لور د بل چا کره ځي او بالاخره ودیږي. که خسرانو کره ځي، هلته هم د یو بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي چې قرآن عظیم الشان کې د ښځو په نوم باندې نازل شوې ده د نساء سوره، او په هغې کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. هر هغه څوک چې په تحقیرآمیزه توګه ورته نظر کوي او حقوق یې ورته نه یاده کوي، هغه هم د خدای په وړاندې مسؤول او شرمنده دی، او هم د جامعې په وړاندې.
نجونو ته د هلکانو په پرتله په کمه سترګه کتل، هغوی ته د بل کور د میرمنې خطاب کول به د هغوی ذهن ته څه تاوان ورسوي؟ آیا دغه نجونې او ښځې به وکولی شي چې په ځانګړو ځایونو کې خپلې وړتیاوې وښیي؟ آیا دوی به له کورنۍ، خاوند او ماشومانو سره په ښه توګه اړیکه او دوستي ولري؟ د دغو پوښتنو د ځواب په موخه مو همکاري تمنا واهدي د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو له استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده.
استاد، که په سر کې راته ووایئ چې ولې په کورنیو کې انجونو ته د بیگانه په سترګه کتل کیږي، عوامل یې څه دي؟
مننه. د ټول په پیل کې زموږ باورونو پورې راګرځي. موږ انسانان په ټولنه کې پرته له مخکنیو باورونو یا ناتجربه سویو سم ګڼل سویو باورونو ژوند نشو کولی. د میرمنو په رابطه، د ماشومانو په رابطه، د ژوند په رابطه موږ ډیر فرضیات لرو. هغه فرضیات غلط ثابت شوي تر اوسه پورې نه دي، او که نه عقلا غلط دي هغه، اما موږ د تجربې له مخې هغه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. موږ فقط ازمایش کوو. په دې ترتیب سره یو زیاته برخه زموږ د ژوند، زموږ د باورونو له وجې داسې کږه شوې ده. د ښځو اړوند د بدې فضا د منځته راتلو اصلي لاملونه زموږ د باورونو نه پیلیږي. موږ چې کوم ډول فرضیې د ژوند کې د ښځو د جنسیت په رابطه لرو، د دوی د ناتوانۍ په رابطه، د دوی د ناپوهۍ په رابطه، د دوی د مسؤلیت د نه منلو په رابطه، د دوی د مثلا د ارزښت د کمولو په رابطه، د ټولو په رابطه یو شمېر زیات جدي باورونه دي چې زموږ په ذهنونو کې دي، هغه د باندې دي، او موږ خپل امغه ذهنونو سره برابر عمل کوو.
همدا ناوړه ذهنیت د ځینو کورنیو بیا میرمنو ته څومره زیان رسولی شي؟
اوله ستونزه خو دا ده چې یوه ټولنه نیمایي نه زیاته غیر عادلانه خپل ژوند په مخ وړي، او دا پخپل عیب ده د یو ټولنې. ورسره د ټولنې نیمایي برخه چې میرمنې دي، هغه قرباني دي یو شمېر باورونو دي چې هغه باورونه سم ګڼل شوي دي، سم نه دي اصلا. ورپسې په اړیکو کې او د ژوند په مسؤلیت منلو کې پخپله ستونزه موجوده ده. ټول بار د کورنۍ او د ژوند نه انډوله ویشل شوی دی. ښځو ته هیڅ برخه ونډه نه ورکول کیږي، باورونه داسې جوړ شوي دي. نارینه باید ډېر بار واخلي، او همیشه باید ښځې ورته ملامتې وي. هغه چې مثلا کولی شي خپل مسؤلیت واخلي، د راتلونکي لپاره خپله تجربه د ژوند واخلي، هغه نارینه ګڼل کیږي او اصیل ګڼل کیږي. هغه چې په هیڅ کور کې اصیل نه ګڼل کیږي، هم د میړه په کور کې، هم د پلار په کور کې، او په باندې سرمایه ګذاري نه کیږي، هغه میرمنې دي، او دا قرباني د دې وضعیت کیږي متاسف.
د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو استاد ضیاءالحق شمس و چې د نجونو او ښځو جنسیتي تبعیض د هغه په تاوانونو او ستونزو او د دغه شان مسایلو د حل په موخه یې خبرې کولې. د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې، د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوی بل خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بی اتفاقی یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنۍ کې بی اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې